السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره د ایران په اړه هم یو ریپورت لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زموږ همکار منور شاه درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید غنو خلکو ته مرګ جوړ لاړول ده. په لاهور کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه شروع شوې ده او په ننګرهار کې ډرون برید د داعش وسلوال وجلی دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې نن سهار ځانمرګ برید غنو خلکو ته مرګ جوړ واړول. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح مشال ریډیو ته ویل په دې پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وجل شوی او نور غن شمیر جوړل شوی دي. چارواکي وایي د ځانمرګ برید د کابل د شپږم امنیتي حوزې په قلا ناظر کې د تذکرو یا شناختی کارډونو د ویش له مرکز سره نږدې شوی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې یادایشت د برید ذمہواری منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د برید غندنه کړې ده. د لاهور په موچی گیټ کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه شروع شوې ده. د لاهور پولیسو یو چارواکي ارشد حیات کانجو سو ساته وړاندې مشالې ویل د دې جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي دي. بلخوا په دې جلسه کې د ګډون لپاره له شمالي وزیرستانه ورغلی یو تن حنیف الله پښتون مشالې ویل ته وایي
پله مسئله چې کومه مسئله دي زموږ وژنه اوس هم دغه حکومت دی وای چې مونږ امن راوستلې دی په نارت وزیرستان کې. هلته امن بالکل نشته دی، خالی په نامه باندې امن دی. هلته موږ دغه ستونزې دي، مطلب زموږ حکومت ژوند دی هغه ډیر تنگ دی.
پښتون تحفظ مومنټ په قبایلی سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو او د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کېدلو ترڅنګ یو شمېر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځنې غوښتنې یې منلې دي. هلته د لاهور پولیسو په موچی گیټ او خواوشا سیمو کې د امنیت د خطر خبرداري ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې د شورکو، ملیخیلو او خوست میدان زازی قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه روانه ده. د کورمې ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري تیر ماښام مشال ریډیو ته په دې حق لوویل چې په دې جرګه کې د سرحدي ستونزو ترڅنګ امنیت او خپلمنځي اعتماد سازۍ لپاره خبرې اترې کیږي. نوموړي زیاته کړه
ولا خوره چې د پریګل مو پر دې خوره خپلونی ما کارام تاسو شکر شو کی به مرکه جرګه کیږي د مدرسېلو د ججی او دا جرګه به ان شاء الله هغه پوری جری چې څو پرې دا کومي بارډر مسایل دي نور وړي وړي مو ملي لاټو د سخته ورس.
تیر هفته په دغه سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ انخته شوې و چې په نتیجه کې 15 اف سی سرتیری او 2 افغان سرحدي پولیس وجل شوي وو. نن غرمه د خیبر سیاسي اتحاد او ځای خلکو لخوا په لوړګ کې د سامانونو درسد ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاجي مظاهره وشو. په مظاهره کې ګډون کوونکو تور ولګاوه چې نېشنل لوجستیک سیل په تورخم کې له خوګا خیل قوم سره د شوې لوزنامې نه بغیر اضافي ځمکې لاندې کړي او د دوی روزګار ته یې زیان رسولې ده. دوی وایي یاد ادارې د خوګا خیل قوم په شریک جایداد باندې لا نور تعمیراتي کارونه پیل کړي او نوې لوزنامې لاسلیک کوي چې پکې د دوی مالی تاوان ده. دوی دا هم ویل چې تورخم د خوګا خیل قوم شخصي جایداد دی او په کار ده چې د هر ډول تعمیراتو نه مخکې دوی په اعتماد کې واخیستل شي. خو نېشنل لوجستیک سیل چارواکو بیا په وار وار دغه تورونه رد کړي وای دوی خوګا خیل قوم سره د لوزنامې خلاف ورزي نه ده کړې او د هر نوي کار نه خبروي او مشریان یې په اعتماد کې اخلي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر سید خورشید شاه سره به د مشورې وروسته د نگران وزیر اعظم نوم اعلان کړي. د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه وزیر اعظم بیگا په لندن کې له خبريالانو سره په لنډو خبرو کې د نگران وزیر اعظم د نوم په اړه نور تفصيلات ورنکړل خو ویل چې ډیر زر به په دې حق له فیصله وشي. نوم وړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د آئین تر مخه د موجوده حکومت مودې پوره کېدو نه وړاندې به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانیږي. د حکومت 15 کلن دوره د مئی په 1.5 سر ترسیږي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخاباته شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په ننګرهار کې ډرون برید د داعش درې وسلوال وجلی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی وای نن خواوشا 11 بجې په اچین ولسوالۍ کې ډرون برید شوی چې پکې د داعش درې وسلوال وجل شوي او د هغوی یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم پکې تباه شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه لا هم رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټمی موافقې ووتله نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټمی پروګرام بیا شروع کړي. د جواد ظریف په خبره کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په رسمي ډول له اټمی موافقې د وتلو فیصله وکړه نو ایران به هم په جواب کې د قوانینو سره سم ګامونه پورته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا مهال د ملګرو ملتونو غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. له دې وړاندې جواد ظریف ویلي وو چې واشنگټن ته پکار ده د خپلو وګړو راخوشي کولو لپاره خبرو نه وړاندې په خپل رویه کې بدلون راولي. جواد ظریف دا خبرې د سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې نن به خبريږي. او بل خبر دا چې د ارمینیا مظاهرو مشر نیکول پاشینین لږ سات وړاندې په ایروان کې ونیول شو. نوموړي له دې وړاندې ویلي وو چې نن به له پخواني او اوسني وزیر اعظم سرج سرکیسیان سره ملاقات کوي. دوی له تیرو نهو ورځو راهیسې د نوي وزیر اعظم پر ضد مظاهره کوي. پاشینین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې دی به له سرکیسیان سره د هغه د استعفا او په سولې زتوګه د واک انتقال ول پاړه خبري وکړي. خو د سرکیسیان دفتر تر اوسه د دې لیدنې ته تصدیق یا تردید نه دی کړی. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره خبرونه مو د منور شان اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور په کابل کې ځانمرګي برید شوی چې پکې لدیر شو سیات کسان وشل شوی دي. په لاور کې د پښتون ژغورنې غورسنګ جلسه دوام لري.
پښتون ژغورنه غورسنګ د پښتنو یو پاسون او چت شوی دی. دغه پاسون د پاره لاور ته ځکه راغلی یو چې دا وقدار طبقه چې دا هغه په لاور کې پراته ده.
په ننګرهار کې سرحدي سواکونو ویلي په یو موټر کې په یو لوی شمیر کې وسلې نیولې دي.
په یو سراچه ډوله موټر کې په یو خاص مهارت سره ځای په ځای کړی وو. سرحدي ځواکونو هغه کم چک پینډ چې ایجاد کړی وو هغوی وشو کوی چې دا تن ونیسي چې دا به موږ هغه قانوني مرجو ته وسپار.
او د رنجو په اړه هم یو رپورټ لرو.
رنجو به په بازار کې واغست غونډارې هغه به مې په مندسه کې اوړه کړل. بیا به په کوچ واچول دغه کوچ به ما چول بیا به په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شلو سترګو کې به م وکړلو.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره او څنګه چې خبرونه کې بم تاسو اوریدلی وی چې په کابل کې نن سحر یو ځانمرګي برید شوی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې له ډیر شو زیات کسان وشل شوي دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان را سره د ټلیفون په کرخه دی. رحمت الله افغان که اوریدونکو ته د پیښې تازه معلومات ورکې، آیا تاسو ته شرواکو د مرګ شوبلې په اړه تازه تفصیلات درکړي دي او کنه؟
بله، د افغانستان د امر اختیار وزارت چارواکي وایي چې د سات په تریدلو سره د دغه پیښې د تلفاتو کې زیاتوالی راځي. د دغه وزارت ویان وحید مجروح شبوړان د مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښې کې تر اوسه پورې 1.5 کسان وژل شوي دي او همدارنګه 45 کسان نور ټپیان دي. ښاغلي مجروح دا هم وویل چې ممکن د تلفاتو شمیر کې زیاتوالی راشي، د هغه په وینا ځکه چې د کابل ښار له ټولو روغتونونو څخه تر اوسه پورې وروستي ارقام دوی ته نه دي رسېدلي. د کابل امنیتي چارواکي وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله یو انتحار کوونکی پلی روان وو او د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند خلی نظر په سیمه کې د آصف مایل ښوونځي کې د تذکیرو د ویش په مرکز باندې انتحاري حمله وکړه. تر اوسه پورې کوم چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بله،
سمد ډیره مننه رحمت الله افغان. خو اوریدونکو تاسو ته وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش د دې برید سیمواري منلې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د لاور په موچی گیټ کې د پښتون تحفظ مومنټ جلسه شروع شوه. د لاور پولیسو یو چارواکی ارشد حیات کانجو مشال ریډیو ته ویلي د دې جلسې لپاره امنیتی اقدامات کړی دي. د پښتون تحفظ غورځنګ د لاور جلسې ته د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان او فعالان ورغلي دي. دوی د جلسې ځای ته پر رسیدو د خپلو حقونو لپاره نارې هم وهلې. په دې اړه تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې اورو.
د پښتون تحفظ غورځنګ د لاهور جلسې ته د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه ځوانان او فعالان ورغلي دي. دوی د جلسې ځای ته پر رسیدو نارې هم ووهلې. په موچی گیټ کې د جلسې منتظمینو مشال راډیو ته ویل د غورځنګ مشران منظور پښتین، محسن داوړ، علي وزیر او د عوامي ورکرز ګوند اسمت شاه جهان هم په سیمه کې موجود ده. جلسې ته له پېښور پوهنتون هم یو ډل خلک ورغلي چې له جملې څخه یې سیال مشال راډیو ته ویل دا تور ناسم دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان خلاف دی.
کم کسان چې دا وایي چې دا پاکستان خلاف دی نو هغه غلط وایي، ځکه چې هغه پاکستان صرف اسټابلیشمنت ته وایي او اسټابلیشمنت پاکستان نه دی. پاکستان یو ځان له دغه اسټابلیشمنت د ریاست اداره ده، او چې یو د ریاست اداره غلط کار کوي نو هغه باندې په عین کې مونږ ته دغه ملاو شوې ده چې هغه باندې مونږ لا سوجاتولې شو.
له جنوبي وزیرستان څخه جلسې ته ورغلی الله نور ننګیالی وزیر وای د پښتنو د حقونو د خوندیتوب لپاره لاهور ته ورغلی دي.
پښتون ژغورنه غورځنګ د پښتنو یو پاتون راوچات شوې ده چې د پښتون د سر خیر غواړي. دغه پاتون د پاره د دغه تحریک د پاره لاهور ته ځکه راغلی یو چې دا وقدار طبقه چې دا هغه پلا لاهور کې پراته ده.
د لاهور د پولیسو یو چارواکی مشال راډیو ته ویل د جلسې د امنیت لپاره شپږ سوه پولیسان ځای پر ځای کړی دي. ارشد حیات کانجو ویل اته لنډمهاله پوستې هم جوړې کړې دي. د تا تاثر رد کړ چې ګواکې کنټینرونه یې جلسې ته د ورتلونکو د مخنیوي لپاره درولي، خو د جلسې یو منتظم عبدالله ننګیال بیټنۍ وایي دوی چې له پولیسو سره خبرې وکړي نو بیا یې له کنټینرو سره درولي کسان موچی گیټ ته تګ ته ور پرېښودل.
لاهور کې دلته چکن بازار دی، انارکلی اردو بازار، دلته پولیسو کنټینر لګولی وو. خمر مذاکرات ورسره وشول نو ان شاء الله دوه وې چې ولیار به تاسو ته خلاص کو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر اتمه په پېښور کې جلسه کړې وه او ټاکل شوې چې د اپریل په پای کې په سوات کې هم غونډه وکړي. دا غورځنګ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په قبایلو کې د ماینونه پاک کړي او هلته د پر چیک پوسټونو د خلکو ځورونې بندې کړي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د ورک کسان عدالت ته وړاندې کړي او د ماورای عدالت وژنو د پلټنو لپاره د عدلي کمیشن جوړ کړي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس یو وار بیا د خبره رد کړې چې ګنې په هیواد کې د عدالتي مارشل لا امکان دی. جسټس میا ثاقب نثار پرون د لاهور په ایوان اقبال کې د وینا پر وخت ویل دی او ملګري ججان یې د آئین نه بهر هیڅ اقدام ته تیار نه دي. د مارشل لا خبرې ولې کیږي او چیف جسټس یې په اړه وضاحتونه ولې کوي؟ په دې اړه تفصیل د ګلیاس نورو.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار یو وار بیا ویلي دي په هیواد کې د عدالتي مارشل لا خبرې خلک له ځانه کوي او ناسم دي. نوموړي د خالی په ورځ د لاهور د سفر پر مهال وی که په هیواد کې فوزي مارشل لا هم ولګي نو د سپریم کورټ ټول ولس ججان به په مخالفت کې استعفا ورکړي. چیف جسټس میا ثاقب نثار زیاته کړه
د عدالتي مارشل لا خبره نه په آئین کې شته، نه په قانون کې او نه زموږ په زړونو کې. ممکنه ده چې دا د چا خواهش وي او د خلکو په زړونو کې د وسوسو اچولو هڅه کوي، خو زه وایم چې ټول خلک دا خبره له سوچ نه هم اوباسي چې ګنې په دې هیواد کې د عدالتي مارشل لا څه امکان شته. داسې هیڅ خبره په آئین کې نشته او موږ هم له آئین نه پرته هیڅ کوم عمل ته تیار نه یو.
کسو هم د عدالتي مارشل لا خبرې په رسمي ډول چا نه دا کړي، خو په غیر رسمي توګه وخت نا وخت په پاکستانی رسنیو کې مخې ته راځي. خو په هغې د سپریم کورټ چیف جسټس ته د وضاحت ورکولو ضرورت ولې پیښیږي؟ په دې پوښتنه د پېښور های کورټ بار اسوسیشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان ویل دوی هم دې خبرو ته په غور ګوري او د هر ډول غیر آئینی اقدام پر ضد ودرېدو ته ژمن دي.
زمونږ ملګرو په ذهنونو کې دا خبره وه چې دا خبره بار بار د وضاحتونو ته رسي، نو کېدای شي چې پټه پرده کس ته داسې پروګرام وي چې پېښور ته راغلی نو دا خبره ما ورته کیم کو. ما وایي داسې نه چې کم کار تاسو کوئ چې د دې نه بل څوک فائده وانلی، چې کم شی تاسو وایي نو هغه بانه جوړه کی چې یاره بھائی تاسو خلاف خدا پورا یو ایف آئی آر جوړیږي، چې کم چیف صاحب په هر یو صوبه کې تاسو خلاف چې کم دی دا خبره کړی دي چې دای خو په یو فیلڈ کے میں سم ورسرا نشتا، نہ پا ایجوکیشن کی اشتا، نہ پا ہیلتھ کی اشتا، نہ ادروائز اشتا، نو کا دا اسٹیبلش اشتا سو خلاف او سبا 30% راشی نو ماتی سب دا شیخ ہوا ٹھیک نوی واغی ویچ نو دا سے بنائی.
چیف جسٹس میاں ثاقب نثار د خالی پورس په لاهور کې او د جمعې پورس په پېښور کې د پنجاب او خیبر پختونخوا د تعلیم او صحت څانګو په کارکردګي ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې په دې برخه کې د صوبایي حکومتونو اقدامات د اطمینان وړ نه دي.
د سولې پر لور
مش بخبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو یو نا څه بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې دی ولې زیاتې دي
هر تر هر بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په چین کې به د اپریل په 13مه یعنی سبا د شنګای همکارۍ سازمان غونډه پیلېږي چې پکې به د سیمې په حالاتو اقتصادي او خپلمنسي او اړیکو په اړه خبرې کیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم ګډون کوي. ځینې کارپوهان وایي دا غونډه د سیمې موجوده حالاتو پر مهال ډیره مهمه ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د اپریل په 13مه نیټه په چین کې کیدونکو د شنګای همکاري سازمان یا اس سی او د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د خواجه آصف د سفر په اړه د تیر زیارت په ورځ 19 خبري غونډې ته ویلي وو چې خواجه آصف به د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم وویني او د خپل منځي او اړیکو په شمول په مختلفو چارو به ورسره خبرې کوي.
خواجه
محمد آصف به د اپریل په 13مه او 14مه د چین په بیجنګ ښار کې د شنګای همکاري تنظیم د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي چې پکې به د نړیوالې او سیمه ییزې سولې او ثبات ترڅنګ د خپلمنځي همکاري زیاتولو او د دې تنظیم د راتلونکي سرمشریزې تیاریانو ته حتمی شکل ورکولو په اړه خبرې هم کیږي.
پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، کرغستان، روس او چین د شنګای همکاري تنظیم غړي ملکونه دي. خدا چې د دې تنظیم دا غونډه د سیمې او پتیرا د پاکستان حالاتو لپاره سمره ارزښت لري. په لاهور کې د سیمایزو چارو پو پروفیسر حسن عسکری وایي چې د اس سی او په تیرو غونډو کې د تراګری او سختدریسي د ګواښونو مخنیوي او سیمایزې همکاري زیاتولو ترڅنګ په بیلابیلو چارو خبرې شوې چې ترې د دې غونډو د اهمیت اندازه کیږي. نوموړی وایي
شنگهای کوآپریشن جو ارګنایزیشن ہے وہ اس ریجن کے لیے کافی
ہے دا شنگهای همکاري تنظیم د دې سیمې لپاره یو ډیر مهم تنظیم جوړ شوی دی په 2002 کال کې چې دا تنظیم جوړ شو نو په هغه وخت کې باپ کې یوازې په ترهګری خبرې کړي او غړي هم لګو خو اوس غړي ملکونه له یو بل سره د اقتصادي همکاري تجارت تکنیکی مرستو او په نورو چارو خبرې کوي
پاکستان په 2018 کال کې د شنگهای همکاري تنظیم مستقل غړي جوړ شوی و
دا مشال ریډیو ده
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د جمعې په ورځ یو رپورټ خپور کړی چې پکې د نړۍ تقریبا 200 هیوادونو کې انساني حقونو ته کتنه شوې ده د پاکستان په اړه دا رپورټ وایي چې پکې امنیت ښه شوی دی خو د انساني حقونو سرغړونې پکې لا هم دوام لري اسلام آباد لا هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي په دې هکله د انساني حقونو کارکوونکي او څېړونکي څه نظر لري تفصیل د بوریوال کاکړ نورو
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خپل یو تازه نړیوال رپورت کې ویلي که څه هم په پاکستان کې تیر کال د تشدد په پیښو کې د مرګ ژوبلي شمیره 40% کم شوې ده خو په دې موده کې په دې هیواد کې د انساني حقونو یو شمیر سرغړونې هم مخې ته راغلې دي په دې رپورت کې په پاکستان کې د تشدد پیښو کمیدو لامل د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات شودل شوی دي خو دا رپورت بیا په دې هیواد کې د لا درک کړل سو خلکو د درک لپاره جوړ سوی حکومتي کمیشن په حواله وای چې له دوی سره څه باندې 4,600 کسانو د لا درک کېدلو رپورټونه درسوي دي چې زیاتره یې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لري په دې اړه په پاکستان کې د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د مرکزی شورا یو غړي شیر محمد خان مشال رادیو ته ویل د خلکو په لادرکه کې دلو کې زیاتره امنیتی ادارو ته غوتنیول کیږي
دا څنګه ښکاري چې هغه چاته یو عام کریمینل سړي دا کار کړی دا خدای ښکاري د ادارو خلکو دا کار کړی ځکه چې هغه بدلې چې لسو د مخه ما ستم راغلي پرانا لکه د لسو په جوړه مخ کې اول ته یو ګنده کې ناس یو مته چې دا غینه مته چې کوم تعلیم هغه سړي دا غي نور نه کړی او دا یې مرته چې موږ بیکار راغلو خو څه نه وي اوس کې سړي غلا کوي نو هغه د پار په تیار کې راځي په پټه راځي دا بالکل لاس نه چې هغه زرانه یوازې په کور کې اوسېدا او دا غي مطلب دا چې د يرولو لپاره هغه د بشري نو تنظیم او مطلب په دفتر کې کار کوي نو دا غي په نظر ورته موږ ګورو او حکومت په کار کې دا غي ته پوه
شیر محمد خان زیاته کړه چې په دې کې د انساني حقوقو کارکونکو او خبريالان لزيات فشار سره مخامخ کیږي بلخوا د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وایي د امریکا دا رپورت پاکستان ته د زور ورکولو په معنا نه دی ځکه چې په دې کې د امنیتي ادارو د ګټورو عملیاتو خبره هم شوې ده خو پکې د یو زموار هیواد په څیر پاکستان ته د انساني حقوقو د خوندي کولو یادګرنه هم ورکړل شوې ده نموړي وزات کړه
دا رپورٹ
د پاکستان په سمه توګه کارندوی کوي پکې په امنیت ټینګېدلو کې د امنیتی ادارو کارکردګي په ډاګه کړل شوې ده البته د انساني حقوقو مسلې ته ډیره توجه پکار ده ځینې خلک وايي په پاکستان کې د پولیسو او عدلي نظام موثر نه دي نو ځکه د امنیت ټینګولو لپاره کله کله داسې اقدامات کیږي خو زه وایم چې دا یو ذمہوار ملک دی او په هیڅ حال کې د خلکو ورکیدل او شکنجه کیدل پکې د منلو وړ نه دي دا د آئین او قانون سرغړونه او ظلم دی چې په نتیجه کې په عالمی کچه د پاکستان بدنامي کیږي نو پکار ده چې له دې ډډه وکړل شي
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دې رپورت کې د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې په پولیسو او د لندنی سطحې په عدالتونو کې بډې رشوتونه هم خلکو ته د انصاف په ورکولو کې خنډونه جوړوي
دا بریوال کاکړ اوریدونکو نن د سمکه نړیوال ورځ لمانسل کیږي سکل د سمکه نړیوال ورځ موضوع د پلاستیک نه جوړ شوی آلودګي ختمول ټاکل شوی دی زمو همکار اسرار العالم مومند د ماحولیاتی چارو پو ډاکټر شفیق سره په دې اړه مرکه کړې دا لاغه د مرکه په سر کې پختلې دي چې د پلاستیکونو لوج شي آلودګي په پاکستان کې څنګه د نوموړې د پلاستیکونو د آلودګي په اړه وایي
یعنی یو اندازه ده چې د 1950 نه 1950 نه 1950 نه چې کله د دې کمرشل پروډکشن شروع شو تر اوسه پورې 9 اربا ټنه پلاسټیک پروډیوس شوی دی 9 ربوټنه
نو دا پلاستیک بیا کم خوځي
دا ختمیږي نه دې کې زنې دی سنگل یوز آئٹم متوي هغه یو ځل استعمالیږي زنې دا سی چې هغه سمودای لکه کور کې اوس ډسبین دی یا بالټې دی یا لوټا دا یا نور دا استعمال چې زنې ټیبل لیم تا وینا جوړ دی نو هغه سمودو چلیږي خو سمودا بعد یا رنگ خراب شي یا ورځيږي کرک شي نو بیا د نزی خو چې کم شي یو ځل استعمالیږي لکه شاپنګ بیگ یو ځل استعمالیږي دا د ټوټو غټه مسله ده نو د بیگونو مختلف قسمه دي د بوتلو مختلف قسمونه دي د اوبو بوتل دا منرل واټر چې وته مونږ وایو دا پلکاو خرڅیږي په روزانه دا د شربتونو پکې خرڅیږي دا د کوکینګ اویل لپاره بوتل استعمالیږي دا صابونونه یا دا لوشنز چې کمی دا دې لپاره استعمالیږي
نو ډاکټر صاحب د دې پلاستیکو بوتلو او نور شیان چې تاسو نومونه یاد کړل د دې نقصانات څه دي د انسانانو لپاره
یو خو د دې دا ډیکمپوز کیږي نه دا ختمیږي په دا سیزن سیزن کې نه لکه اوس یو کېلې پوستکې ته تا وګورم نه که سور ورته پروتي سو فرق نه ودا یا او چی په دغه کې بوغه چون کې ارګانیک ته بس هغه دغه سره ملاوي شي ورو ورو به ختم شي پلاستیک زرګونو کال پروتي وا ختمیږي نه دا چې کوم شی ختمیږي نه نو او پروډکشن یعنی تیارې روان وي نو خو ورځ تر ورځ دا غیغه ویسټ دی دا غی تعداد په دنیا کې ورځ تر ورځ ډیریږي نو بیا اخر دومره هدا پر ورسی چې تاسو اوس دا غی د لاس ګورې چې د بجلو په تارونو کې نختی پاغنو کې نختی هوا الوزای دی یوز نه بل دیتا ډیرانو نه ټول د پلاستیکو نه ډک دی زموږ دا ډرین چې کوم دی دا نالې او دا هغه چې کوم خراب او بو باسي هغه دا ډیر ډک دی سندھوں نے دے نہ ڈک دی پر نہروں کے تحت پلاسٹک ملائے گی کے سمندروں کے
ڈاکٹر صاحب اخری پختون ادارا چھ اس دے پلاسٹک کو سمکھنے وے اہم روان دے کنا
ہو دے کہ وہ گھٹا مسئلہ دارا چھ پلاسٹک انڈسٹری چھ دا آگا یا خدا دا جو اس آیا کالا زڑا کو انڈسٹری ہوا پدے کہ دنیا خلق کو انویسٹمنٹ کرے دے دے پزر گاؤں خلق پدے انڈسٹری کے لگیا دی پر پروڈکشن کے یا د یو ځای نه بل ځای ته رسولو کې د پلاسټیک سامان یا یې په خرڅولو کې دا خلک چې د چا رزق روزګار دی کې لګېدلی دی ډېر غټ تعداد کې دي او د هغې دا مسلې ته مونږ کتل غواړي چې یاره پلاسټیکو باندې داسې په پابندي نه شروع کولی چې بالکل خلک بېروزګاره کړي کار دا کول غواړي چې یو خو اوس هغه هر هغه شی چې په یو ځل استعمال د پارستا په کار یو بیا غورځي او د پلاسټیکو نه جوړ کړي چې هغه کم شي رای باندې بالکل مکمل پابندی لگی یا چې څومره ده پورې کمی دی شي او باقی د پلاسٹک سونو ټیک د ډیوریبل دی ډیره مودا سره چلیږي خو بس چې بیا مات شي نو بیا ټوکړي ټوکړي شي بیا ورځيږي بیا ځای کیږي نه نو
اوریدونکو تاسو د ډاکټر شفیق چې د ماحولیتي چارو په د دغه مرکه اوریدله د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د فلمی صنعت د بحالۍ او پرمختګ لپاره لس کلنه منصوبه جوړه کړې ده د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویلي چې د منصوبې له مخې به فلمی صنعت هم بحال شي او فنکارانو هنرمندانو ته به د روزګار د موقعو ترلاسه کېدو سره سره د پاکستان اقتصاد هم ترقی وکړي دا چې په یاد صنعت کې کارکوونکي په دې اړه څه وایي تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب د پنځم به فورز په اسلام آباد کې د خبرتیا او خبرونو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډې ته ویلي چې اوس د پاکستان حالات سم دي او د لوبو ترڅنګ فلمی صنعت هم مخ پر بحالۍ روان دی مریم اورنگزیب زیاته کړې چې وفاقي حکومت د فلمی صنعت د بحالۍ او د فنکارانو د ژوند معیار ښه کولو لپاره لس کلنه پالیسي جوړه کړې ده د نموړي پوینا له دې سره به د فلم سازي پر جدیدو آلاتو راغشتلو ټیکس نه اخستل کیږي په سیلز ټیکس کې به ورته کمی وي د فنکارانو پر آمدن به په ټیکس کې نرمي یا رعایت وي او همداسې به د فلم جوړولو لپاره له بینکونو څخه 15 کروڑ روپیو پورې په اسانه شرطونو قرضونه ورکول کیږي مریم اورنگزیب دا هم ویلي چې د دې لس کلنې منصوبې له مخې به د فنکارانو لپاره د صحت کارت او د خیر شګړي فند خایموی د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله وای ک حکومت خپل دا پریکړه عملی کړه نو لکه بل به نه یوازې فلمی صنعت سره تړلی خلکو ته بلکې پاکستان ته هم ګټه ورسیږي
اوس هم دا اجزار خوانه چې کوم پروډوسر کم دغه دي دا خوایي کوي په کراچۍ کې جدي دغه د لاهور او تقریبا ختم دي ان شاء الله چې دې اقدام سره دې دغه سره په لاهور واغه دغه واپس راځي هغه شوګان په بحال شي او خلک چې کوم مزدوران خوانه چې کوم دي کې نشنان کار کوي هغه دولتي راجزانان مري کله یو دي کې او کله بل دي کې نو اغي له خونو کارو نه ول حکومت دا حکومت ډیر ښه اقدام وکړ او خو دې پات دیو کې دې عمل وکړي
د پښتو فلمونو او ډرامو اداکار طارق جمال مشال رادیو ته ویل ک حکومت دی اړخ ته توجه ورکړه نو پاکستان کې تکړه تکړه اداکاران ستا چې له کبل به فلمی صنعت ډیر پرمختګ وکړي.
کله حکومت په دې خپل فارغ کې والی سرپرستی کې او نو خلاف انکار مم خوشاله شي، مطلب دا رہی هغه ډیر په خطر طریقه باندې انکار وکړي. نو کول راغلي دي ډیر خو ایجوکیټډ طبقه ده او ډیر خو هغه خپل ډیګریانه رښتې دي په ډایرکشن کې په پروډکشن کې هغه سره جرا په توکي او ما خیال دي ډیر خو اقدام به راشي. نو کول نمبر امر کې شو نو اټستان نمبر امر کې شي ټیک تم سینر بو سره منډه وکړو.
د فلمی صنعت کارکونکو وایي چې په پاکستان کې د یادې څانګې مخ پر کښته تګ لوی لامل دا دی چې حکومت ورته توجه نه کوي.
اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید له ډیر زیات کسان وجلی او نور ګڼ شمېر یې جوړ کړی دی. داعش د دې برید ذمہواری منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله د دې برید غندنه کړې ده. په لاهور د لاهور په موچی گیټ کې نن د پښتون تحفظ موومنت جلسه شروع شوې چې پکې د دې غورزنګ مشران وینا کوي. دا غورزنګ په قبایلی سیمو کې د پوزي چک پوسټو کمولو ماينونو پاکولو او د غیب کلر شو کسانو را خوشی کېدلو ترڅنګ یو شمیر غوښتنی لري. حکومت وایي د دوی ځنې غوښتنی یې منلې دي. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمه د شورکو او مدیخیلو او خوست میدان ازازی قبیلو د مشران ترمنځ جرګه روانه ده. تیر هفته په دغه سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکو ترمنځ انخته شوی و چې په نتیجه کې یې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت و. نن غرمه د خیبر سیاسي اتحاد او ځای خلکو لخوا په لوړګي کې د سامانونو درسات ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې په دغه اداره د دوی ځمکه بغیر له وزنامې لاندې کولو تور ولګول شو، خو نېشنل لوجستیک سیل دا تور نه رد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پر نوول چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر سید خورشید شاه سره د مشورې وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د حکومت 15 کلنه دوره په یو دیرشمه مې سرته رسیدي او د انټر مخه بل دی وړاندې نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وای نن خوښه یو لس بجې په چین ولسوالۍ کې ډرون بریچ شوی چې پکې د داعش درې وسلوال وجل شوی. یادې وسلوالې ډلې لا هم په دې اړه سندې ویلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي ک امریکا د 2015 کال اټومي موافقه وته نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام شروع کړي. د جواد ظریف په خبره کې ولسمشر ډونلډ ترامپ په رسمي توګه د اټومي موافقه نه د وټلو فیصله وکړه نو ایران به هم په قوانینو سره سم جواب ورکړي.
لند خبرینم د منور شانه وارد لوریدونکو د چر پاکستان زنو رسپانو یعنی دانو ایکسپریس په خپل اداریو کې سلی کلی دی په دې ریپورت کې به تفصیل وورو. دان رسپانا په خپل اداریا کې لیکي په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د سمکه ورځ لمانځل کیږي باید د خبرې ته پام وشي چې د انسان له وجې ماحول ته تاوان رسیدلې دی. سږ کال د سمکه نړیوالې ورځې موضوع د پلاستیک نه جوړې شوې آلودګۍ ختمول ټاکل شوې ده. اداریا لیکي پلاستیک د سمکه د وضعیت او د ځناورو او بوټو د ژوند لپاره تر ټولو لوی ګواښ یادېږي. د ادارې په خبره کې د پلاستیک نه جوړ شوو شیانو د ختمولو ضد ګامونه پورته نه کړل شو نو ډېر زر به د سمکه حالات د ژوند لپاره ناسم شي. دان وسپانلی کې پلاستیک د خدمتو لپاره په سرګونه کاله وخت اخلي او د سمکه زیاتره برخې د خرابو پلاستیکونو نه ډکې شوې دي. د ورلد وایډ فند فار نیچر ادارې تر مخه سمندرونه ډېر زر د خرابو پلاستیکونو نه په ډکې دوه روان دي او تر 2500 کال پورې به په سمندرونو کې تر میانو زیات پلاستیکونه وي. ادارې د پاکستان په اړه لیکي باید پاکستان د پلاستیکونو صفایي لړکې لا نور کار وکړي. د پاکستان حکومت له لوري د پولیتین بیګونو بندولو لړکې ګامونه خدي خو باید دا په سمه توګه عملي شي. بلخوا ایکسپریس رسپانه لیکي په پاکستان کې پر خصو د تیزاب شیندلو پیښې روستربلی زیاتېږي. ادارې لیکي په دې کې زیاتره پیښې له وعدنه د انکار کولو له وجې مخې ته راځي. رسپانه لیکي په قبایلي او جاګیردارانه ټولنه کې ښځې د سړو ملکیت ګڼل کیږي او په داسې ټولنو کې د تعلیم او اقتصادي موقعو د کمی له وجې سړي د ښځو په سوچ خپل واک او اختیار غواړي او ځکه هم د ښځې لاړخه کوم انکار نه مني. ادارې لیکي پر خصو د تیزاب شیندلو سره نه یوازې داغې مخ یا بدن خراب شي بلکې پر ذهن او جذبات هم بد اغیز شي. ادارې په اخره کې لیکي پکار ده چې په پاکستان کې د تیزاب شیندلو سزا هم د مرګ سزا برابر کړل شي او یا د دې جرم لپاره لږ تر لږه 14 کاله د قید سزا مقرر کړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د مدیر مریم حسن لکوره د کمپیوټر او نورو موادو په غلا اندېښنه ښودلې ده. یاد سازمان وایي چې دا کار د عادي مجرمانو نه دی. برخه رایټرز خبري ایجنسی لیکي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي که چېرته امریکا د نړۍ او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې له اټمي موافقې اوسي نو هر قسم حالاتو ته تیار دي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې لمليها امیرزاده ناورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اډیټر په کور په مبینه توګه د چاپی پاړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د بشري حقوقو کمیشن تور پورې کړي چې د غلو یوې ډلې د مدیرې له کور نه د چاپی په شکل اخلا کړي چې څو ورځې وړاندې په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په حالاتو سخت خبرې کړې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویان آی اے رحمان الجزیره ټی وی ته ویلي دا واضحه ده چې غلو غوښتل چې مریم حسن ویروي. نوموړي وویل د هغو سانو مقصد غلا نه و بلکې نور سوال. د رحمان په خبره غله په لپټاپ او د کمپیوټر په هارډویر کې دلچسپي نه لري بلکې په کمپیوټر کې ټول معلومات او راپورونه و. الجزیره د آی اے رحمان په حواله وایي چې د دې خبرې تصدیق نشي کولی چې آیا پولیسو د دې پیښې مقدمه درج کړې ده او کنه. الجزیره ټی وی د بشري حقوقو د کمیشن د 2018 کال ریپورت په حواله ویلي چې د اپریل په 14 نیټه خپور شویو. په دې ریپورت کې د تیر کال د بشري حقوقو وضعیت په اړه تفصیل خپور شویو. سازمان د پاکستان د هغو ژمنو په اړه پوښتنې راپورته کړي چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو په لړ کې کړي وي. الجزیره ټی وی د سازمان مشر ډاکټر مهدی حسن په حواله لیکي چې کمزوري حکومت پر ټولنه په مؤثره توګه کنټرول نه لري. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په 1978 کال کې جوړ کړل شوو او په هغه هیواد کې د بشری حقوقو څارنه کوي. بل خو رویټرز خبري ایجنسی لیکي د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي دي کچري امریکا له تهران سره د شبي نړیواله اټمي موافقې نه وزي نو د دوی اټمي اداره ممکنه او غیر ممکنه خبرګون ته تیار ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ دغه خبر کړی و کچري ایران سره شوی اټمي تړون کې تیروتنې سمې نشي نو د دې هیواد به لمویدي وزي. خبري ایجنسی د ایران ولسمشر حسن روحاني په حواله ویلي چې د هیواد اټمي توانای اداره په بشپړ توګه د هر قسمه حالاتو لپاره تیار ده. نوموړي په ټلویزیوني وینا کې نور تفصیل ورنکړ. د امریکا او د نړۍ 500 هیوادونو له ایران سره په اټمي تړون لاسلیک کړو. د دغه تړون لمخه موافقه شوی و چې تهران به خپل اټمي پروګرام محدودوي او په بدل کې به پر پلګې دلو بندي زونو کې نرمي راوستل کیږي. د امریکا ولسمشر دا تړون یو لبدو ګرځول او د جنوري په میاشت کې برتانیا، فرانس او جرمني ته مهلت ورکړو چې په دې کې نیمګړتیا وي سمې کړي غني د مئی په 12مه بالا اټمي موافقه وزي. خبري ایجنسی او امریکایي چارواکي په حواله لیکلي چې واشنگتن د مئی 12مه د مهلت نوړاندې لخپل اروپایي سیالانو سره شدید بحث کړي. بلخوا ایران وای چې تر څو نور هیوادونه د اټمي تړون احترام کوي نو تر هغه به دوی هم په دی ولاړ وي. هغه چې واشنگتن تریوزی نو دوی به هم نه مني.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
ایران خبرداري ورکړي چې امریکا له تهران سره د 2015 کال اټمي موافقه او زین خپل اټمي فعالیتونه به تر پخا لا زیات کړي. جواد ظریف تیر شپه په نیویارک خبريالانو ته ویل چې ایران د اټمي بم د جوړولو نیت نه لري خو ویل چې د امریکا په وړاندې د خبرګون په توګه کېدای شي د غنی شوو یورانیم تولید بیا پیل کړي. په دې اړه د احمد تکل نه تفسیر اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل که متحد ایالات د ایران له اټومي موافقې وزي نو امکان لري چې هیواد یې د پخوا په پرتله په زیات سرعت سره د غنی شویو یورانیمو تولید بیا پیل کړي. جواد ظریف چې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وویل که د امریکا متحد ایالات دا موافقه فسخه کړي نو ایران به هم ترې ووزي. ظریف وویل د ایران لپاره مهمه دا ده چې د دې موافقې امتیازونه ترلاسه کړي او که داسې ونه شي نو ایران به یې په یو اړخیز ډول عملي نه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې ایران به امریکا ته هیڅ راز امتیاز ورنه کړي. ښاغلی ظریف وویل واشنگتن باید ویره ونه لري چې ایران به اټومي بم جوړ کړي خو د پاین حل کې خبرداری ورکړ چې که دا موافقه چې له متحد ایالاتو پرته نورو لویو قدرتونو هم لاسلیک کړي فسخه شي نو ایران به د یورانیمو د غنی کولو فعالیت په خورا قوت سره بیا پیل کړي. جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل متحد ایالات که غواړي په نړۍ کې خپل اعتبار او نوم خوندي وساتي نو د ډیرو او نویو غوښتنو پر ځای باید له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي او زیاته کړه چې د اروپایي هیوادونو مشران باید پر ولسمشر ټرمپ فشار راوړي څو له دې موافقې ونه وځي. له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه پر متحدو ایالاتو سربیره د نړۍ 5 نورو پیاوړو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمنی هم لاسلیک کړې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا موافقه نیمګړې بللې او اروپایي مشرانو ته یې د مې د میاشتې تر 12 نیټې پورې مهلت ټاکلی چې که په دې موافقه کې اصلاحات رانولي نو متحد ایالات به ترې وباسي. په پام کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دوشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې په اړه بحث وکړي. همدارس د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له ښاغلي ټرمپ سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړي. اروپایي مشران هیله مند دي چې ولسمشر ټرمپ به په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي او په بدل کې به یې پر ایران فشار راوړي څو د توغندیو د ازمویلو د مخنیوي نړیواله موافقه ومني او په یمن، سوریه او لبنان کې له سیمه ایزې سیالۍ لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو وزارت په پام کې لري چې د ولسمشر د سولې د طرحې په ملاتړ په هیواد کې د ټولو میشتو قومونو څخه یوه جرګه جوړه کړي او بیا واک ورکړي چې د وسلوالو طالبانو سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. په هم دې موخه د شنبې په ورځ د سرحدونو قبایلي چارو وزیر ننګرهار ته ورغلی وو او یوې لویې ولسي غونډې ته وینا هم وکړه. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د طرحې په ملاتړ دا غونډه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې جوړه شوې وه چې د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته په سلګونه تنه قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان وربلل شوي ول. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي په خپله وینا کې وویل د داسې یوې جرګې د جوړېدو پیل یې له ننګرهاره وکړ چې د ټول افغانستان له قومونو څخه به یو باصلاحیته جرګه جوړوي او بیا به واک ورکوي چې د وسلوالو طالبانو او ګاونډیو هیوادونو سره د سولې د تامین په اړه خبرې اترې وکړي.
او د نورو برسکو په همو څخه یوه جرګه جوړه کړو. دا جرګه به فرانسه د طالبانو سره او د پاکستان او نورو همسایبانو سره خبرې کوي.
په ننګرهار کې د مومند قوم مشر اجی جانزیب مومند په خپلو خبرو کې وویل د ولسمشر د سولې له طرحې څخه ځکه ملاتړ کوي چې وسلوالو ته یې داسې دلیل نه دی پریښی چې مخالفت یې وکړي. په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا مشر لالاغا کاکړ وویل ټول ولسونه د سولې غوښتونکي دي او د سولې لپاره کار کوي.
ولسونه قومونه د جواب جمهور رئیس دغه وړاندې څخه په کلکه ملاتړ کوي. ننګرهاریان همیشه د سولې تږی دي او سولې لپاره هر سپینګر ځوان او مدني فعال کار کوي.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل لکه څنګه چې ننګراریانو د خپل سیمو ساتلو ته مټې رانغښتي داسې سولې راوستو ته هم ژمن دي.
یوه مهمه تجربه چې موږ په ننګرهار کې واخیسته هغه دا ده چې کومې سیمې چې د ټولو وسلوالو ځواکونو پاکې کړې هغه د ولسونه ساتي. دا خپله د دې ښکارندوی دی چې ولس د سولې دپاره او د خپل وطن د ساتنې دپاره تر بل هر چا زیات دوی ژمن دي، ولاړ دي او ننګرهار د افغانستان دپاره یوه ښه بېلګه کېدای شي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی به د افغانستان په نورو زونونو سربیره په 15 ولایتونو کې ورته قومي غونډې جوړوي او بیا به د قومونو له منځه د بېطرفه اشخاصو یوه باصلاحیته جرګه جوړوي چې دا جرګه به د دولت وسلوالو مخالفینو او ګاونډیو هیوادونو سره په سیمه کې د سولې او امنیت د تامین لپاره پریکنده خبرې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چین په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو یوې غرنې لیواته د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د دې شورا بیان قادر شاه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر چین ته د خپل سفر پر مهال دا غوښتنه کړې وه. فریبا ساحر چې زموږ همکار ده له قادر شاه سره په ډېره مرکه کړې په سر کې د چینای چارواکو لخوا د دې لیوا د تجهیز په برخه کې د همکارۍ د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې ده. نو نوموړی وایي
په غرنیو سیمو کې د تروریستانو فعالیتونه محسوس دي او احساس شوي دي، مشخصا د چین سره په پوله باندې چې د بدخشان سهرادي په دې سیمو کې بهرني تروریستان یا د ترکستان شرقي د خپلواکۍ غورځنګ کې سیایم ورته ویل کېږي د دې فعالیتونه هلته محسوس شوي دي. د دې په خاطر چې د بهرنیو تروریستانو د فعالیتونو مخه ونیول شي او د دوی د فعالیت ساحه تنګه او بالاخره دوی د منځه ولاړ شي، نو یوې غرنۍ فرقې ایجاد ضرورت دی. دا غرنۍ لوا به د افغانستان د دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ایجادېږي، یوازې له چین څخه د دې لپاره چې دا لوا په هغه ساحه کې نږدې ده، نو دوی د تجهیز او دوی ته د امکاناتو په برابرولو باندې له چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشوه. هم په دې باره خپله چمتووالی ښودلی او وګورو چې تر کومه کچې پورې دا کار عملي جنبه خپلوي.
آیا دا تر اوسه مشخصه ده چې څه ډول همکاري، مثلا آیا چینایي ځواکونه هم راځي، یعنی په دې لوا کې په مشترک ډول دوی په دې سیمو کې ګزمې کوي؟
اصلا قطعا افغانستان پرته له هغه هېوادونو سره چې دوی موږ ورسره رسمي تړونونه لرو د دولتونو په کچه باندې هغوی خپل حضور لري دلته په افغانستان کې، له هغې پرته نور هېڅ ځواکونه په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مونږ د چین څخه غوښتنه داده تر څو هغه ځواکونه چې د افغان ځواکونه دي، بیا افغانان دي، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوي دي، مشخصا دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې ځای پر ځای شوي دي، صرف د دوی سره دوی د اکمالاتو په برخه کې او د تجهیزاتو په برخه کې ورڅخه د همکارۍ غوښتنه شوې ده. له دې ورهیخوا قطعا داسې کوم بحث نه دی شوی چې دوی به د افغانستان د ځواکونو سره په ګډه یا ګزمې کوي یا به مشترک به نظامي پروګرامونه برنامې عملیات ولري.
تاسو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه مرکه اوریدله چې زموږ همکارې فریبا ظاهر ورسره کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې د سرحدي ځواکونو چارواکو ویلي چې په موټر کې له یو تن سره یو شمېر وسلې نیولې چې نیول شوی کس به د نورو څېړنو لپاره عدلیې ته سپاري. نور حال په دې رپورت کې
د سرحدي ځواکونو له لوري نیول شوی وسلې او په دغه جرم تورن کس د یک شنبه په ورځ د سرحدي ځواکونو په قرارګاه کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې خبريالانو ته وښودل شول. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال محمد ایوب اوسینخیل په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې نیول شوی وسلې د دور بابا په سیمه کې د ډیورن کرښې ته سیرمه نیول شوی دي.
د سرحدي ځواکونو د لومړي نمبر لوا د شپږم کنداک د دریم ټولي منصوبینو د دور بابا په ساحه کې هغه تن ونیوه چې هغه غوښتل 15 میله روسي کلشینکوف او 15 میله تفنګچه د پاکستان نه افغانستان ته راوړي. په یو سراچه ډوله موټر کې په یو خاص مهارت سره ځای په ځای کړی وو. سرحدي ځواکونو هغه کم چک پاینډ چې ایجاد کړی و هغوی وشو کوی چې دا تن ونیسي چې دا به موږ هغه قانوني مرجو ته وسپارو.
جنرال حسین خیل وایي چې دوی په تیر یو کال کې په دې توانېدلي چې ډیورن کرښې ته سیرمه نوي پوستې ځای په ځای کړي چې له امله یې د دولت د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرو مخه نیول شوې ده.
موږ په دې باندې توانېدلی یو هغه لارې چې خوشوې چې مخالفینو ترېنه استفاده کوله. د ګوشتې ولسوالۍ اړوند د انارګۍ پوسته چې تقریبا 8 کاله مخکې هلته سرحدي ځواکونه ځای په ځای وو، له هغې نه را په دې خوا دا پوسته تخلیه شوې وه. موږ په یو خاص تکتیک باندې هغه پوسته ونیوله، هلته هم سرحدي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. د دور بابا ولسوالۍ اړوند د شاکوټ ګلدره نختر نو ساحه چې هغه یو صفري نقطه ده، هلته موږ د خپل د ساتونکو لپاره تحکیمات ارتباط خندقونه سرپټې موزی هلته موږ ایجاد کړي.
د زیاتوي چې پر ننګرهار سربیره کونړ او نورستان ولایتونو کې د دوی سرحدي ځواکونه اوس د پخوا پرتله مجهز شوي، علاوه پر دې چې له خپلو سرحدونو ساتنه کوي د قاچاق او وسلوالو مخالفینو مخه یې هم نیولې ده.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان موجوده حکومت د کار مودا پراتلون کې مې میاشت کې سرته رسیږي او د شپې تور ورځو لپاره به نگران حکومت جوړیږي. دا چې پاین کې د نگران حکومت جوړښت او اختیارات سوي د ګلیاس پر ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اساسي قانون یا د آئین آرټیکل 247 تر مخه وزیر اعظم او قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو مشر ترمنځ د سلا مشورې وروسته د عبوري وزیر اعظم او عبوري کابینې غړي ټاکل کیږي. د آئین له مخې د اسمبلیانو ماتولو نه یو یا دوه ورځې مخکې عبوري وزیر اعظم نوم اعلانول ضروری ده. د دې ترڅنګ په څلور واړو صوبو کې وزیر اعلی او په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر د سلا مشورې وروسته عبوري وزیر اعلی او کابینه اعلانوي. کچرې د عبوري وزیر اعظم په نوم سلا رانشي نو په آئین کې بیا طریقه کار وی. د قانوني چارو پوها قاضي انور وای
کدي اون کي بیا د پارليمنت کي پوزيشن سرور مې بیا د حکومت سرور مې بیا د اتمه بلانو کميټي وشي او اغي بیا د ورځو کې د نا خپل فیصله کوي. کاغي نو فیصله اون شي بیا د الیکشن کمیشن ته وزي او الیکشن کمیشن بیا د ورځو کې د فیصله کوي او اغه فیصله با اخیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شلم آئيني ترمیم وروسته د عبوري حکومت جوړول لپاره د کمیټيانو شمیره هم رقم کړل شوی و. د آئيني بدلون په 2012 کال کې شوی و. پاین کې ویل شوی چې صدر به د عبوري وزیر اعظم اعلان د وزیر اعظم په مشوره کوي او همدارس به د صوبو ګورنران عبوري اعلی وزیرانو نمونه اعلانوي. خو د دوی اختیارات به سوي. په اسلام آباد کې د سیاسي سیرونو ادارې پیل ډاټ مشر احمد بلال محبوب وای
د نگران وزیر اعظم اختیارات هم هغه شان وی چې څنګه د منتخب وزیر اعظم وی، خو هغه لنډې مودې لپاره وی نو ځکه په خپل موده کې ډیر ضروری معاملات معمول مطابق فیصله کوي. هغه اوږد مهاله پالیسی فیصله نشي کولای. په اصولي توګه د عبوري وزیر اعظم بنیادی ذمہواري د ټاکنو کمیشن سره انتخاباتو لپاره معاونت کول وی
اور انتخابات کی معاورت کرنا، الیکشن کمیشن کی معاورت کرنا، وہ اس کا بنیادی ذمہ داری ہوتا ہے.
د بلال محبوب په خبره په وفاق او صوبایي کچه عبوري حکومتونو اختیارات محدود وي. په پاکستان کې د موجوده اسمبلیانو موده د مئی په 11 پوره کیږي او آئین لمخې د اسمبلیانو مودې ختمېدو وروسته په 18 ورځو کې انتخابات کول دي. که څه هم وزیر اعظم د عامو انتخاباتو لپاره د جولای 15 نیټه ټاکلې ده، خو د انتخاباتو حتمي تاریخ به ولسمشر له الیکشن کمیشن سره د سلا مشورې وروسته ټاکي. په پاکستان کې په آخري وار په 2013 کال د مئی په 11 عام انتخابات شوي ول او په وفاق مسلم لیگ نون ڈلی حکومت جوړ کړی وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اوس ته رانجو پاړه یو ریپورت لرو. رانجو د پښتنو خصو داسې سنگارتو کې دي چې هم په ناست کوي او هم د سترګو لپاره ترې د دوایې کار اخلي. کېدای شي چې په نورو ټولنو کې به هم رانجو دود وي، خو په پښتنو ټولنه کې بیخي ډېر دی. له خصو جنکو علاوه رانجو ماشومانو ته هم په سترګو پوري کېږي او په ځینو مواردو کې سړی هم په سترګو پوري کوي. په دې اړه دا ریپورت اورو.
میرمن قمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر با ذوقه مینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تور سترګو تور رانجه کپوري لیوی توری بلا پاسی سل نوری. امید ماشوخیل پرنجو توری سترگی توری بلاوی گنلی، خدا بدرنگی نه بلکه خکلی بلاوی دی. روانشناسان سترگو تا در روح دروازی وایی، خو کله چې دا دروازی در رنجو رنگونه واغوندی نو راخکونی سو چندشی. رنجه نه یوازی د سترگو د سوزش او سروالی د منزوڑولو لپاره په سترگو پوری کیگی، بلکه میندی خپلو خایستوکو ماشومانو ته په مخ زنه او تندی په دې خاطر درنجو خالو نگدی چې له نظره نشي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به په بازار کې واخېسته غونډارې، هغه به مې په مندسته کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به ما اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو. سترګو کې به مې وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومانو له به م کول، هره ورځ به مرکولو چې غټ به شولو. بیا به مې ورځ پس
کول. په خو به ناویانو ته یوازې پرنجو سترګې نه تورولی، بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادې ته غوږ کیږو.
هغه وخت کې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواغستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښودو، په سترګو کې به یې وکړو. نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودو، او د ناوې ښایست همدا دا شینه خو نه و، لا اوس چې پیدا شوي.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوږ په خاطر رانجه پورې کوي.
زمانو ستاره اعظم په کور کې زموږ مورګان چې د ماشومان ته رانجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي، زموږ سترګې سرې کېږي، سوځي، موږ د هغه بیا موږ ته رانجه کوي، زموږ مورګانې زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي، وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې.
زما نوم کامران دی. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کې راتلم، نو لاره کې ډېر ګردونه وو، زما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم، کور کې راته مې وویل که ته دا سترګې تورې کړې، نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنی اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی وو، هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنګ شوی و. د خپل نورو وزیرانو سره د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو، نو ډېر زیاتې چرت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه، نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل، د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل، کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا زموږ د همکار منور شانه خبرونه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې نن سهار ځانمرګي برید له ډیر شو زیات کسان وژلي او نور ګڼ شمېر جوبل کړي. داعش د دې برید ذمہواري منلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دې برید غندنه کړي. پښتون تحفظ موومنت نن د لاهور په موجی گیټ کې جلسه کوي. د لاهور پولیس وایي د دې جلسې لپاره یې امنیتي اقدامات کړي. د غورځنګ په قبایلي سیمو کې د پوځي چیک پوسټو کمولو، ماینونو پاکولو، د غیب کړل شوو کسانو راخوشي کېدلو تر څنګ یو شمېر غوښتنې لري. حکومت وایي د دوی ځینې غوښتنې یې منلې دي. نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کورمې د شورکو، عملی خیلو او خوست میدان ځاځي قبیلو د مشرانو ترمنځ جرګه روانه ده. تیر هفته په دغه سیمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې پکې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله وخت وه. نن غرمه د خیبر سیاسي اتحاد او ځایي خلکو لخوا په لوړګي کې د سامانونو د رسد ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه چې پکې په دغه اداره د دوی ځمکې بغیر له وزنامې لاندې کولو تور ولګول شو، خو نېشنل لوجستیک سیل دا تور نه ردوي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو له مشر سید خورشید شاه سره د مشورې وروسته به د نگران وزیر اعظم نوم اعلانوي. د حکومت 15 کلنه دوره په 1 مئی سر ته رسیږي او د عین تر مخه به له دې وړاندې نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. دا راز عام انتخابات به په جولای کې کیږي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي نن خوښه 11 بجې په اچین ولسوالۍ کې ډرون برید شوی چې پکې د داعش 3 وسلوال وژل شوي. یادې وسلوالې ډلې په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که امریکا د 2015 کال له اټومي موافقې شاته شي نو تهران به په چټکتیا سره خپل اټومي پروګرام پیل کړي. د جواد ظریف په خبره کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د اټومي موافقې نه د وتلو فیصله وکړه، نو ایران به یې هم په جواب کې د قوانین تر مخه فیصله کوي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان منور شاه تکنیکی همکارا روهیله درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. الله پامان.